د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نور یاس نوري يم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د 3/15 د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید ترهګر وځپي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یو تروریستي سازمان په حیث وپیژني. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی 6 میزان یعنی به روز جمعه را رسما اعلان میکنیم تا تاریخ 25 ادامه خواهد
داشت. انتخاباتی مبارزه رسمی اعلان که د جمعه پر از د تل پش پیغام به پیل شه او تر 25 منټه به دوام وکړي. دا کمپاین به تر 2500 د ډیرو کاندیدانو له لوري تر سره شي او بیا 2 ورځې د سکوت دی او تر هغه وروسته به د تل په 28 د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. د لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شو چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
دین مسلکار دین مسل سلاکارانو سره د ګورکی جوړی کوپلیکټیا باندې
تر دې دوه اړخیزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یوه ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 28 په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره لوبه مساوي کړه فاینل ته د ډیرو ازاتو په لرلو سره رسیدلی وو. دا لوبې د سپتمبر په 15 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له 2 تر 4 میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم دریز دادی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د اسرائیلی رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونی کتنې وروسته وویل د ډونالد ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی ریښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 2 په سنګاپور کې لومړنۍ بې ساره کتنه ترسره کړې وه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو څخه پاک کړي. ترامپ له کتنې وروسته وویل چې دی په 2 کې د نتیجې په تمه دی. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې میاشت له پیونګیانګ څخه کتنه ترسره کوي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د 2 غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. فتح الله ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2016 کال د ناکامه کودتا په کولو تورن کړی دی. فرانکفورتر الګماین سایتونګ ورځپاڼې د رجب طیب اردوغان دا خبره راخیستې چې وایي د ناتو دغه 2 غړي باید سره یو ځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیه او جرمني اړیکې هم د 2018 کال تر کودتا وروسته څه ناڅه خړپړ شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ول ولید. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرو جړلې وباسي.
شټ داون د بریډینګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالد ترامپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. د کرکټ د 19 د لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مو د دې لوبډلې د ورستیو بریاو په اړه مرکه کړې.
څومره چې موږ توقع وو د کرکټ د لوبډلې نه تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنت کې.
د ژوند رنګونو کې مو د پوستکي د ناروغي او د ښکلا د متخصص لیوه متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
د ټولو نو خپل باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکړو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دی یا له خپل خاورې وباسي. یاد محاکمه کړې عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د 3 عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیری کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی، خو موږ د سیمې او ورهاخوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غوی په میاشت کې د پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وې. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروري ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسېږو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او وی ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د جینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه سبا جمعه پیلېږي. د کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د فساد، ګواښونو او زور پر مخنیوي ټینګار کوي. نور تفصیل دی ازلی رډو دی خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نه شي. دیوه انتخاباتی مبارزی در راتلونکي جمعې پورې د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 15مې نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراعت کړي او د مالي لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي. د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوی، له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل، د عامه نظم د ګډوډولو مخه نیول، د سیمیزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالي لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحې مهم موارد دي. ښاغلی هاشمي له افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وایي چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات به د بایومټریک په سیستم ترسره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلي لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د روانې لمریزې میاشتې په 15مه نیټه به د بایومټریک 4300 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12مې نیټې به دغه سیستم 1600 نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رای ورکولو 15000 مرکزونه او 21000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لارې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 1مه نیټه اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کاندیدانو له لوري د انتخاباتي قانون او لایحو پر رعایت ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال باید کاندیدان له زور، پیسو، ګواښونو او فشارونو څخه ګټه وانخلي.
د وای کله چې له قانون سرغړونه کیږي نو په دې وخت کې د کارونو د طریقو په اړه پوښتنې پیدا کیږي. فساد منځ راځي او په ټوله کې انتخاباتي سرغړونه ترسره کیږي. موږ له کاندیدانو غوښتنه کوو چې قانون باید ومني او له قومي بحثونو لیرې سوله ییزې انتخاباتي مبارزې ترسره کړي. خاغلی رشید همداشان وایي چې دوی به د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو نه جدي څارنه وکړي او په دې برخه کې به د کاندیدانو سرغړونې له خلکو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
له سهار وبجې او 15 دقیقې دی. ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمیر لویدیځو رسپانو مطالب لوستې دي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکیانو وژل کېدو ته کتلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو شمیر حملو کې د افغانانو د تلفاتو زیاتوالي په ملګرو ملتونو کې د خطر زنګ وهلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یا یوناما په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو لوري غوښتي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو د خوندیتوب د ژمنې سره سم عمل وکړي او ملکیان خوندي پرېږدي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې پر ملکیانو حمله کړې چې په اړه یې ملګرو ملتونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځایي اوسیدونکو او د هغوی د استازیو په وینا د کاپیسا او وردک ولایت په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوناما ویلي چې د طالبانو پر وړاندې په همدغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو هوایي حملې کړې دي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې افغان ځواکونو کړې که امریکایي ځواکونو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې ویاندې دیبورا ریچارډسن ویلي چې دوی د حملو په اړه ټول معلومات ارزوي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 353 ملکیانو مرګ ژوبله د هوایي حملو په نتیجه کې ثبت شوې ده چې 149 کسان یې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونو ملکیان د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې وژل شوي دي چې د دوو تلفاتو لوی شمیر د سخت دریځو د حملو او پاتې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې پر هوایي قواو متکي دي، په افغانستان کې د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان ځواکونه په تر شلو زیاتو ولایتونو کې له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي او هغوی طالبانو د نورو تر دې ډالو ته د ماتې ورکولو لپاره هوایي حملې زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې ډیری حملې امریکایي ځواکونه کوي خو افغان هوایي قواوې هم داسې حملې کوي. په مقاله کې راغلي په تیر اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو هر ورځ تر شلو زیاتې حملې کړې. د نیویارک ټایمز په وینا د هوایي حملو د زیاتوالي له کبله د ملکیانو د تلفاتو احتمال هم زیات شوی دی. ورځپاڼه استدلال کوي چې افغان او امریکایي ځواکونه یو ځای د داسې پیښو په اړه ارزونه او مطالعه کوي خو ډېره ستونزمنه ده چې مشخصه سي کومه هوایي حمله چا کړې ده. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو شمیرو ته کتلي او لیکلي دي چې هوایي حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 9% مسؤلې دي او د پخوا په پرتله په تلفاتو کې 15% زیاتوالی شي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آسیا کپ سیالیو کې ښه وځلید او د ډیرو په نظر د افغان لوبغاړو لوبې د دوی تر توقع لوړوي. افغانستان په دې سیالیو کې دوی په ډیر توپیر وګټلې، دوی په لږ توپیر وبایللې خو یې ویل هند سره مساوي کړه. اسمت سروان په آسیا کپ کې د افغانستان د لوبډلې د سیالیو د غښتلو او کمزورو ټکو په اړه د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په آسیا کپ سیالیو کې د افغان ټیم د لوبو په اړه وویل:
دا به ووایم چې څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه او بیا د آسیا په سطح باندې هغه پیاوړو لوبډلو په خلاف باندې تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې. یعنی یو وخت کې به چې دغو لوبډلو سره به چې موږ میچونه کول چېرته په کال کې یا داسې یو ځای کې به موږ یو یو یا دوه لوبې ورسره برابر شولې. خوشبختانه تقریبا موږ دلته 15 لوبې وکړلې او د یو روزونکي په صفت به زه دا ووایم چې د موږ د سریلنکا او د بنګلادیش په خلاف باندې د ګټلو توقع وه، خو دومره د یو طرفه د ګټلو توقع موږ نه وه چې دوه دواړه ټیمونه به دومره په اسانۍ سره موږ مات کړو. یعنی زمونږ ښه یو اکسرې وسوله، نو انشاءالله په راتلونکي کې به زمونږ د لوبغاړو مورال ورسره ډېر ښه. یو وخت کې به موږ ته دغه نمونه ډېر غټ ښکارېدل چې پاکستان سره میچ ده، نو د ما په فکر باندې یو بهترین ټورنمنټ وو او دومره د توقع خلاف منګل د خلوب لوبه وکړلې.
بله، په اول پړاو کې افغانانو ډېر ښه لوبه وکړه. تاسو اشاره وکړه سریلانکا ته په یو دی وی او بنگلاديش په یو سلو شپږ دېرش منډو ماته ورته. نو په دوهم پړاو کې توقع زیاته شوله افغان ټیمه، اما افغانانو د بری وروسي حتم ورسېدل د دوه نورو ټیمونو په مقابل کې، د بنگلاديش او پاکستان په مقابل کې. په وروستي شیبو کې افغانان ونه توانېدل چې هدف ترلاسه کړي. مثلا پاکستان چې کله بیټینګ کاو او د افغانستان منډې تعقیبولې په وروستي شیبو کې وکړې شو، لیکن افغانستان بیا د بنگلاديش په مقابل کې دا کار ونه کړې شو. دا ولې
به خبره ده؟ اوس کدی پاکستان د لوبډلې په کوم وخت کې چې منګه غشې ملک ته چې څومره کوم وخت کې چې کیچ ورته ډراپس، نو دیو کرکټر په صفت باندې بز ده وه، مچ هغه وخت کې د اندازه موږ ته ولګېدل چې اوس به د شې ملک به کوشش کوي چې تر اخره پورې ځان ورسوي. نو هم هغه چې هم شو دا په تجربو سره کېږي. شعیب ملک وګوري تقریبا 300 نه زیاتې ورځنۍ لوبې کړې دي د دنیا په غټو غټو ټیمونو کې لوبېدلې. دغه سي مرحلو سره غوي ډېر مخامخ شوی دي. من کم دغه سي حالات لیدلې دي د منګ لوبغاړي چې کوم بولر چې ورته بال کوو د سي موقع ورته ډېر کم ورغلې وای. یعنی دا غدي فشار کنټرولول دي چې څومره سره ځان باندې کنټرول راولي. په لنډ کې به درته وایم چې موږ ته اتره ز غټل پکارو دي. موږ دي ډېر بهترین توپهون کې په ګراوند کې ولاړو، خو د بنگلاديش لوبغاړي د موږ په خلاف باندې ورنکړل. دا ټول هغه شی نه دي چې په تجربه سره، نو کدغه سي موږ ته نوري هم د سي لوبي برابر سي او دغه سي مرحلو سره موږ مخامخ شو.
د بولینګ په برخه کې افغانستان ډېر ښه سپینران درلودل او ډېر اتکای په سپینران و. فکر نه کوي چې د تیز بالر په برخه کې افغانستان نیمګړتیا لرله؟
بالکل، د تیز بالر د لپاره ډېر ضرورت و. خو هغه کوم بولران چې موږ لوبول و سفته بلم چې و، یا تاسو چې صرف او صرف دیو بالر په صفت باندې لوبېده، نو په دغه ټورنمنټ کې که تاسو دغه د نورو تیز توپ اچوونکو چې څومره په دغه ټورنمنټ کې لوبېدلي هغوی سره مقایسه کوي، ګمان کوم چې ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړی ده. بدبختانه زه به دا ووایم چې دولت زدران هم په دغه سفر کې نه وو او زموږ وفادار تیز توپ اچوونکی هغه هم په دغه سفر کې زخمي شوی نه وو. خو بیا هم دواړو ښه لوبې ترسره کړلې او موږ سره د راتلونکي لپاره موږ سره ډېر داسې بالران شته ان شاء الله که نور یا د جامع جهاني لپاره که موږ تیاری کوو یا نور راتلونکي لپاره که موږ داسې غټ میچونه راځي، نو دغه خلا هم موږ پوره کولی شو.
د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې روزونکی او د ملي ټیم پخوانی کپتان رئیس احمد زیو
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیم ازادی رادیو سره اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلې شي. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مهیروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالد ټرمپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. ټرمپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د متحد ایالاتونو ولسمشر یوه ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي، د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د ایران رژیم شخړې، تروریزم او ګډوډۍ صادروي. په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي. دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلوونکی دی. په ټولې سیمې او ورهاخوا ترهګري ته لمن وهي. دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنکړل شي. د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحد ایالاتونه له ایران سره له اټومي تړونه بهر شول. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی دی هغه د ټرمپ له دې غوښتنې په شا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته په نیویارک کې وویل ایران خپلو ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښان شي.
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت
شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګند شوه چې امریکا یوازې ده. ټولو هیوادو چې په امنیت شورا کې خبرې کړې دي د اټومي تړون ملاتړ یې کړی او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بللی دی. په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سست کړي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل چې واشنگتن د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دې یو ډول بې باوري رامنځته کړه. خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې ټول د هدف لري چې د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
و همدلته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړه چې بحث تر ډیره پر ایران څرخېده. ولسمشر ترامپ په دې غونډه کې هڅه وکړه چې ایران په نړۍ کې لا منځوي کړي، خو د امنیت شورا نورو دایمي غړو د هغه وړاندیز رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم له دغې غونډې وروسته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ایران نه دی چې په نړۍ کې لا منځوي شوی، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې وښوده چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته په نړۍ کې لا منځوي شوې ده. اوس هم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د 4 هیوادو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2016 کال د ناکامه پوځي کودتا په کولو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. او د تقاعد د سن لپاره د روسیې د ولسمشر وړاندیز د روسیې ولسي جرګې تایید کړ او استازو جرګې ته واستول شو. د دې پلان له مخې د ښځو د تقاعد کال به چې اوس 55 دی 60 تر لوړ شي.
د ژوند رنګونه
مننه از من ډاکټر زلمی خان احمد زایما د پوستو کې د ناروغي او د خپل او زیبایي متخصصم.
نو دا برته چې څنګه کوي شو چې او شفافه او تازه جلد ولر.
څنګه موږ خپل جلد پاک وساتو دلته مختلف رويشونه دي. د ټولو نو خپل باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکو. په خپل سر د بازار نه باندې دواګانې وانه خلو چې هغه پر مخ باندې ولګو. ځکه که په خپل سر باندې کومې دواګانې پر مخ باندې استفاده کو هغه څونه واقعي پیدا کوي. یو داسې په مخ باندې لکی پیدا کوي، په مخ باندې ویښتان پیدا کوي، مخ پوستکی نزه کوي او مخ توري. بل همیشه باید کوشش وشي د لمر سره مخ ډیر په تماس کې نسی. د لمر وړانګې په مخ باندې ډیر منفي تاثیر کوي. کله کله بیا دغه د لمر وړانګې چې هغه کسان چې سینې پورته وي د اکثره دغه د پوستکي سرطان هم دغه د ډیر د لمر وړانګو نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت بیا خلک وایي چې دغه سردردي او تشویش هم په جلد باندې را بد اغېز لري، دغه تر کوم حده پورې ده؟
ډیر ښه. داسې تشویش او سردردي دی نه تنا په جل باندې تاثیر لري بلکې د وجود په ټولو سیستمونو باندې تاثیر لري، په سترګو باندې لري، په غوږونو لري، د بدن په داخلي عضو باندې لري، نو په ویښتانو باندې لري، نو تشویش او سردردی دواړه په جل باندې منفي تاثیرات لري.
خوراک څنګه تاسو د کوم خوراکونه ګټه پورته شي؟
معمولا غذایی مواد باید په منظم ډول واخیستل شي، مایعات ډیر زیات واخیستل شي، د میوو نه زیاته استفاده وشي، او د زیات غوښې او چربي موادو نه باید جلوګیری وشي. زیات غوړ مواد او غوښه د پروټینونه هغه په جل باندې منفي تاثیرات لري. هغه کسان چې غوی ډیر ورزش کوي، بیا هغه ورزشکاران اکثره پروټین د مصنوعي پروټینونه اخلي، نو تاسو به د هغوی جلدونه لیدلی چې مخې ډیر زر چمره کېږي، زر لکه کېږي. علت هم دا ده چې هغوی مصنوعي پروټینونه اخلي او هغه طبیعي پروټینونه نه استفاده نه کوي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت د ځوان نجونې یا د ځوانو هلکانو پر مخ باندې تور داغونه، تور لکې پیدا کېږي، آیا دغه لکې تداوي لري کنه؟
بله، د دې لپاره خو اوس خوشبختانه ښه تداوي دغه میزوتراپي ده، لیزر تراپي ده، او همدارنګه اوس د ټول بدن د سپینوالي لپاره یا د لکو لپاره یو رقم پچکاري دي چې ګلوتوتایون ورته وایي. دا راغلي په دنیا کې رجستر هم دي او کامیابي هم دي، حتی هغه ټول بدن ته ښکلا ورکوي، ټول بدن سپینوي، نو دا معمولا تداوي کیږي.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتوره سي ده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکرو